السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې درته د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو لپاره بیولوژي مضمون تدریسیږي. هیله ده دا دواړه خپرونې را سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره خبرو کې تعلیم د نجونو او هلکانو مساوي حق یاد کړی دی. دا خبره په هغې خبرپاڼه کې شوې چې پرون دوشنبه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوې ده. د خبرپاڼې له مخې سراج الدین حقانی هم ویلي چې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او په خبره یې نړیوال دی د شرایطو تر برابرولو صبر او زغم ولري. د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی چې له تیرو څو ورځو راهیسې کابل کې دی تر اوسه د خپلو لیدو کتو جزئیات نه دي رسنیز کړي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې او په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د هغوی پر کار کولو هم بندیزونه لګولي دي. دغو بندیزونو د نړیوالو غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړه او د 12 ټولګیو زرګونه فارغ نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. خو پرون یې د هلکانو د کانکور نتایج اعلان کړل. جرمنی ځینو هغو افغانانو ته چې دوه ښځې لري اجازه ورکړې چې خپله دویمه ښځه له افغانستانه دغه هیواد ته وغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لږ تر لږه دوه بیلګو یادونې یې کړي دي. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت راوستلی دی. د راپورونو له مخې د جرمني د شمالي راین ایالت د زاورلاند سیمې چارواکو دو افغانانو ته اجازه ورکړې چې خپلې دویمې ښځې او ماشومان له افغانستانه راولي. په جرمني کې د قانون له مخې یوازې نر د یوې ښځې حق لري. سپینه ماڼۍ وایي د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو اړوند بحثونه په فعاله توګه د پرمختګ په حال کې دي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندې ادریانا ویټسون پرون دوشنبه ویلي تمه ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په همدې هدف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د نیویارک ټایمز په حواله هم ویلي چې کیم جونګ اون به په همدې میاشت کې د روسیې ولادیفوستوک ساحلي ښار ته سفر وکړي. دا ښار د شمالي کوریا او چین پولې ته نږدې پروت دی. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ وویل روسیه غواړي له شمالي کوریا څخه د اوکراین د جګړې په خاطر وسلې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې زیاته کړې دوی له شمالي کوریا غوښتنه کوي چې له روسیې سره د وسلو د معاملې پر سر خبرې ودروي او مسکو ته د هر ډول وسلو له ورکړې ډډه وکړي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه هلیکاپټره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو دوه افسران او یو سرتیری شامل دی. دغه هلیکاپټره د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټره د احتمالي تخنیکي نیمګړتیا له امله لویدلې ده. تیر کال اګست کې هم په بلوچستان کې د یو هلیکاپټرې د لویدو په پیښه کې د یوه جنرال په شمول شپږ پوځي افسران وژل شوي وو. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د یوې څارګرې سرف شارک ویبپاڼې په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 240 واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پلچو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم لوستلی او ریدلی شئ. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خدا پروګرام لاندا خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په افغانستان کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره هله څرګندوي چې په راتلونکي کانکور کې نجونو ته هم د ګډون زمينه برابر شي. د سګنی کانکور عمومي اول نمره د فراه ولایت دی. دا چې نوموړی څنګه وتواني د کانکور لومړی درجه پایله ترلاسه کړي په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د فراه ولایت وسیدونکو محمود د روان کال د کانکور پازموینه کې د 395.14 نمرو په تر لاس کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلې دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د کانکور ازموینه ته د چمتووالي لپاره د ورځې 14 ساعت زده کړې کولې. له
یو لسم ټولګي څخه به مونږ خپل ساينسي مضمونونه خز دکول او له دولسم ټولګي به مو تمرکز په تشریحي مضمونونو وو ځکه هغه ژر هیریږي. طبعا زموږ هڅه ټولو مضمونونو ته وه. د ورځې 14 ساعته درس مې لوسته.
دغه ځوان چې څلور ورونه او درې خوندې لري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ابو علي سینا د طبي علومو په پوهنتون کې شاملېدلې د ډېره وخت ارمان وو. محمود هله څرګند کړ چې پرنجونو د زده کړو محدودیتونه لري سي څو هغه هم وکولای سي د کانکور پر راتلونکو ازموینو کې برخه واخلي.
وخت یک مر تحصیل میکنه او فقط
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستي سړی دی، مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې د ښځینه طبقې ته جدي پاملرنه وشي. کنن موږ ښځینه ډاکټرانی، ښځینه خوونکي او ښځینه انجنیرانی نه لرو، ټولنه به په ټپه ولاړه وي.
په همدې حال کې هغه نجونې چې د 6 کال په سیالیو کې له ګډون څخه مناسبې وایي دوی د کانکور لپاره بشپړ چمتووالی نیولی وو، خو د طالبان لخوا اجازه ورنکړل شوه. د 12 ټولګي فارغې کاملې ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی موزیتی ورکری په ځانګړي ډول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی ما لوړ اهداف درلودل تر څو په هنتون تلار پیدا کړم، خو وینم چې زموږ پر مخ لارې وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم، کوخخ کوم، زده کړه کوم. زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما आवाज اوري هیله کوم چې موږ ته نوري لارې پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
د جمهوریت نظام پر مهال د سلګي باران په نوم یو انجلۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ او تر دې مخکې هم څو ځلې د کانکور په ازموینه کې انجنو لومړی مقام ګټلی وو. د طالبانو د حکومت د ملي ازموینو د دفتر مشر عبدالباقی حقانی وایي 6 کال په پانتونونو او د لوړو او نیمز د کړو مسوته 2018 تنه محصلین منل سوي. د طالبانو تر واکمنۍ ورسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته انجنې شونځي ته لټلو مان کړی او د تیر کال په دسمبر میاشت کې پانتونونو ته د انجنو پر تاګ بندیز ولګاوه. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انجنو او شوزو د زده کړې د حق لپاره فشارونه زیات کړي او په رستوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنې کې شونه او روزنه د شوزو او نارینه لپاره مساوي حق وباله، خو بیا هم د طالبانو په دریس کې د نرمش نشي نه لیدل کیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې
واده د ژوند یو مهم ورځ دا او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خواخه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه ایم که نه، اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضی که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خفه ایم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیخته زیاتې دي. خپله واده که د فانۍ کال یو 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نشي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه هم کور کې اوس 10000-15000 روپۍ د میاشتې خرچه یي، وړۍ وسه وړۍ وسه چای بوره، دا چې وړۍ بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې نووس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېده. اوس مې هم چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کېنه، اختر نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کړو بېکړم. ټینشن خو ځکه زیات راچولی چې دا قرض به څنګه خلاصوم څنګه به نه خلاصوم، ځکه زیات بوج راباندې، ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریب یو لک دېر دی، لک 5000 روپۍ لګولي دي، ځکه دا ټینشن کېږي. د واده ټینشن خو بېخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 50000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو، نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داس حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، یا مثلا سره زر ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره
مهم نه دی ما مونږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړی دي سخت کړی مو دي په ځای دي چې آسانې کو د واده مراسم ور سره بلی لګیای د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې منه سي ونجلی زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې تاسو چې دای به خوند ترې نو وخت خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په د باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس ته په خوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پریک دي او ژوند ځان ته آسان کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي دوی د پری پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغه کې پاتې راځي لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولای شي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو موږ په خپلو کې دوستي سره کوو او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کې یو سخت شرایط وځکو دا رو بیا دوستي نه دی یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کې خدل کیږي څنګه امکان لري چې هلک او جنی د خپل کې واده سره کوي بیا د هلک جنی هلک ته وایي چې په دې شرط سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کی یعنی په ډول د خریداري معامله سواله د دوستي نه شواله د ګډ ژوند نشو
عبدالرحمن چې د ډیر لګښت لکابلې واده زندیدلې غوښتنه کوي چې دا لګښتونه د کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول آسان شي
دا ورور مہر دا کم وي نزیات نه یو یو لک یو نیم لک روپی بیا د ټاکل شي کنه ځکه زیات ور وځم ځینې انځاګی مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شته پیسې یاتم فلار کې څوک در شغاله نه کاش څوک سینې نه وي څوک یو دوه ان شاء الله بلد وو شي بس ختم شي بچا دغان دې پیسو لپاره بس ورو دوه کې بیا کوم خرچه وشي لاس بوجي بریز څوک بخې بیا پنځه بوري بخې کې لاس مله وخه لري بیا پنځه منه راړي سي ار څه بیا کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو لوجې هم واده او هم راتلونکي ژوند متاثر شي په همدې اړه مو لټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولئ
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کې او د یو بل د حقوق او واجبو نه ځان خبر کی نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده پر نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بیزای مصارف او دغه رواجونه او بلوارو سي ورته مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړي چې هغه کم وخت چې هغه باید ډیر خوشاله وي ورته هغه په یو روحي کړهو کې تیری
کله چې دغه سي وضعیت رامنځته کیږي نو پایلې څه کیږي
دلته دغه وضعیت چې ده مختلف مشکلات دي ځوان ته شي کې بيزير مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالي کې بدليږي دوړ فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دوړ فامیلونو ارتباطات خرابي کې دي سره د هاغي دوړ ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې یا غوډ ډول لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خو غوښتنه فرمایش لري هغه نه عمل کیږي د خپل هم یو قدرت پیدا کوي چې کې دي چې دوی هغه شی بچ د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکو ژوند کې هم دی بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې د دغه کس ما خبرونه منه لازم ما غوښتنه ونه منله څنګه چې ما غوښتل هغه واده راتونه کړو زه هم ادا چې څه وای نه غواړم خبرې ومنم کنه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي. په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکی.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده د پاره هایي ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپیژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتګ سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولام مړی دي او فلان د بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړي، ځکه د لیږلو هېڅ لاره یې نه وه او نه داسې څوکل چې ورته پیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وول شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټول لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نور افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته د زړه نه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډیر سخت چلن کوي او د بیرته ستنولو ترڅنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته. چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لار راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلی، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلای شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري، هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. که ښاغلی نیکولا ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغه سې اسانه دی چې قاچاق بران یې وایي که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 5 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تښتي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي. خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي. د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام درسی ساعت خبرونی ته هر کله راشي نن سیشن بده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او د لسم ټولګیو بیولوژي لولو خبرونی درسی مسایل لړن افغانستان تعلیمی موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي. په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي.
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل. دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو. د هغوی څخه کندونه، نشایسته، سلولوز، پروټین، شحمونه او انزایمونه وایو. اول راځو قند. قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډېره مهمه سرچینه ده. کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 4 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي. خپل کالوري څه ته وایي؟ کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي. کندونه خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی. مونوسکرایډ، ډای سکرایډ او پولیسکرایډ د دې د ډولونو څخه دي. مونوسکرایډ یا یو کیمته کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي. ډای سکرایډ یا د کیمته کان چې هغه کې سکروز شامل دي. او پولیسکرایډ یا څو کیمته کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي. ډای سکرایډ او پولیسکرایډ خپل د مونوسکرایډ د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. د هغو د ډلې څخه یا د پولیسکرایډ د ډلې څخه نشایسته ولوایو. نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یو ځای کیږي. یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي. او بل سلولوز. سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري. راځو پروټینونه. پروټینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي. دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن، هایدروجن او کاربن لري، مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروټین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي. لکه څنګه چې ما وویل، پروټین د لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچنی مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي. تر اوسه پورې په انسانانو کې 6 رقم امینو اسیدونه پیژندل شوی دي چې په دغه ډولو سره دي. امینو اسیدونه چې دي، یو اساسي امینو اسیدونه دي، یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي. اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای، مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو. او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نورو امینو اسیدو څخه جوړولای شي. یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وی خورو، او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروټینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروټینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ او هغه پروټینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوهم هغه ډول پروټینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروټینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروټینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلای شي. یعنی دا هغه پروټینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې و د هغو ټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و. اوس راځو شحمو ته. شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یوځایوالي څخه لاسته راځي. دی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابرې، یعنی که وګورو تر پروټین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه 9 کیلو کالوري یا 900 کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شحم دی هم د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلیدلی. او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي. په پای کې انزایمونه دی عضوي توکي یا کتلستونه دي چې د ژوندۍ حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې که چیرې انزایم وجود ونه لري حجره هم شتون نسي درلودلی، یعنی بې له انزایمه حجره ژوند نسي کولی. د انزایمو زیاته برخه پروټینو جوړه کړې ده، مګر غیر پروټینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه یې ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بي شامل دي.
اوس هم د یولسم ټولګي بیولوژي. په یولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایو، د هغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازی تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر صدر مخه راځو حجروي تنفس ته، هغه تشریح کوو. حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې د خوراکي موادو ویشل، د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې، دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلاندو وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول، دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چې څه ویل کیږي، د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې، کله چې موږ سا د باندې خارج کو، د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدېدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د زیایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی، او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریټ د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامه بنسته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامه بنسته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې، دغه عملیه رامه بنسته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلېږي. ای ټی پی یا ادینوزین ترایفاسفیټ، دا غی انرژي د چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسي. د کریبز دوران، اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هاضمه په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچني مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي، ورسته پایرویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخليږي، او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوی انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي، دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپایریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي، خوراکي توکي تجزیه کوي مګر د اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. دا زیاتره وخت کې شراب چې دی، دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې دی مهم رول لري. خمیرمایه او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت پدې کې لري، او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې ته ویل کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزز لالارې د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې دغه انرژي د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر دی د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د انرژي سو.
مننه چې لازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي او بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی ښوونکی موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی د جینیټیک پیژنو، د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک، خپل جینیټیک څه شته ویل کیږي. د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څنګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو له لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول څنګه په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته او یا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته، او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جینیټیک، داس وای چې جینیټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي دا چې څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوې نسل ته لېږدول کیږي، او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. د جینیټیک تاریخچه، څو وخت جینیټیک استفاده کېدل یا څو وخت منځ ته راغله، وایي تقریبا ډېر کلونه پخوا، تقریبا لس زره کاله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بیلابیل نباتات به یې کرل، د دې تر څنګ به یې حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډېر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو دپاره ډېر هلې ځلې کول، ډېر کوشش یې کوي. د دې د کوششونو په نتیجه کې د وخت په تېرېدو سره ډېر وختونه چې تېر سو، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډېر ښه نسلونه منځته راغلي دي. همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې، او همدارنګه په نورو برخو کې هم له دغه علم څخه کار، یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته، او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتاتو حاصلات زیات ولري، د تر څنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړې، دوی بیا د جینیټیک څخه کار واخیستې. د جینیټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو او حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستې. د انسانانو دپاره یې د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره، د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتات حیواناتو کې داسې ده، په دې ډول د جینیټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جینیټیک کې دوی وکولی سوای چې د یو حیوان ډي این اې بل حیوان ته انتقال کړي، یا د یو حیوان د ډي این اې څخه کټ مټ همهغسې حیوان بل حیوان منځته راوړي. چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل، همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جینیټیک څخه کار اخیستې، د جینیټیک د علم څخه یا د جینیټیک د انجینري څخه، دوی وکولی سوای چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي. بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپله بشر کولای سوای ډیر شیان پکې میستر اوري یا ډیر شیان پکې کې کشف کړي چې بشر هغه ته ډیر زیات پاملرنه کړی ده. خو د یوې پیړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یوې نوې سلسلې ته ننوت چې دغه نوی پړاو نن د جینټیک په نامه یادیږي. دا جینټیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځته راوړي، سره له دې چې د دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینټیک په نامه یادیږي چې د خپله جینټیک په بیولوژي کې یو مکمل یو نوی انقلاب یې منځته راوړي. په اتلسمه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته درسي مشخصاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو یا هم د ارثي خصوصیاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، یا څه رقم په کومه طریقه سره څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدول هغه ښکاره کېږي او ځینې نه ښکاره کېږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په اتلسمه پیړۍ کې ونیوي. خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله، چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و، او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړو معلوماتو نه درلودل و، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای یا په دې باندې وتوانېدی چې د ارثي خواصو په لیږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و، چې هغه ته د جینټیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي، ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لیږد باندې قوانین وپېژني. په 1968 کال کې یې دغه قوانین چې د مشینګ پر بوټو باندې د تجربو حاصل و وړاندې کړ. یعنې دغه قوانین چې منځته راغله یا موندل چې کوم قوانین منځته راوړل، هغه د مشینګ پر بوټو باندې د تجربو حاصل و. د موندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه 40 کاله وروسته خلک پوه شول. یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول، په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و، خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته 40 کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د موندل هغه نظریات، تجربې او مطالعې صحیح وه. د جینټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی، یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورځ په ورځ په جینټیک کې نوي موضوعات راځي، جینټیک اپډیټېږي او نوي شیان په هغه کې کشف کېږي، او هره ورځ یوې موضوع د انسانانو لپاره واضح کېږي. بل عنوان مو دی جینټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چا نه منله. که چیرې مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سود بکتریا په واسطه تولید سي، دا هیڅ چا نه منله چې یوه ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید سي، یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ ته راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1993 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کېږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان ا په کوچني ټوټو باندې وشل کیږي او بل ژوندی موجود ته انتقالیږي، دته د جینټیک انجینري وای. د جینټیک عملی تطبیق مو بل عنوان دی، وای. د جینټیک عملی تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله په خوا پیل سوی دی. عملی تطبیق 10,000 یا 12,000 کاله په خوا پیل سوی دی، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دی د کوچ کولو، دا چې دی ښکار کوي او هر ځای ته دی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پریښودی او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل، دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل و. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر شلمې پیړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1960 میلادي کال کې د ډي این ای قطع کوونکي انزامونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوي تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینسپوهانو، قانونپوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ شوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه چې دوی کومې کړنې سرته رسوي د هغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 1900 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کلونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نسوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 500 کسانو څخه 30 ته ورسېده. بیا هم دغه شمېر چې و هغه بسواله نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرې دي خو یو بزګر نسوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این ای ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه عملیات چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مساعد شرایطو، یعنې هغه شرایط چې ورته مساعد دي، په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ور داخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره وو. دوی چې وکړه د موږو د ودې هورمون یې واخیستې، د موږکانو ته انتقال کړ چې د دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره وو یا هغه جسامت یې دوه برابره وو. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ، سره دی چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د په بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد. یعنی دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي، یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي، خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو آخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین د تخنیک استعمال د جن له تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي. یعنی زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډېر زیات استفاده کیږي. مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کیږي معلومه وي، کولی شو د متقابل قلوي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کیږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین د تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي، هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این ای اخیستل کیږي بیا سره پرتله کیږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. دا زموږ د جینټیک موضوع، جینټیکي انجینري دا چې په کومو ځایونو کې کار اخیستل کیږي، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي او څه اندازه درته ګټور تمام شوي وي.
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې در سره مرسته کړې وي. نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ.